آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې یو شمیر اوریدونکو چې په ایران او پاکستان کې دي هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه کړي دي دوی ویلي چې کوربا هیوادونه له افغان کډوالو سره سم چلند نه کوي او په ایران کې یو شمیر کډوالو ویلي چې هلته دوی وهل ټکول کیږي اسناد ته ارزښت نه ورکول کیږي او په ځینو مواردو کې هم خوراکي مواد او د غراز اوبه نه په پلورل کیږي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ایران او پاکستان دواړو ویلي چې دوی بل خپل خاورې هغه افغان کډوال باسي چې دوی په ټکو قانوني اسناد نه لري د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې د ورکو شوې ځونه د پروګرام لاندې برخه هم چمتو ده خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرو چې دا ریډیو ټول ملګری په خورو جوړستي هله کوم الله تل خات آباد لره نو می اتو رحمان د اوسېګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین دلته یو موسسه وا ای او ام راغلي د نوې موسسه ده دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي نو کمپونو کې چون کې مرسته کړې دی هغه ډیټا ټول کړو او بیا غو سره وختن په وختن رابطه کوي نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټول کړی دا نو ډیټا تقریبا کال یو نیم او شو ډیټا ټول کړی دا تر اوسه پورې بیا غو سره مرسته و نه شو نه هله لرم چې زما आवाज به تاسو دا غوي ته اورسه وي او مونږ ته جواب ملو شي چې آیا دوی دا کوم ډیټا ټول کړل نو نن نه پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټول کې و چیرې تاسو سره مونږ کومک کو امداد کو او بیا پتهونه لګي نمبر مغز دی تاسو ته مونږ زنګ وو تاسو به بیا راځي نه هله لرم ته تاسو نه چې زمون आवाज تاسو ته دا غوي تور سوي او غوي تر په تاسو ته کوم جواب ملو شي او بیا مونږ سره شریک کړي ډیر مننه خوشاله اوسه
السلام علیکم سلطان محمد مراد ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ نه سر تماس کې مخدوزه کې چرو جوړ وایستې اون پیغام ازادي راډیو ته دا و چې سو اخمخ کې ایران کې ونیول شو بیا چې کله اردو گاګان ته ویول شو ته ډېر سخت سلوک او دغه سره وشو نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي افغان کډوال دي سره ډېر سخت بد سلوک کیږي او ډېره بده رویه کیږي موږ چې کله په اردوګا کې وو نو موږ به یاسې برنه حقه به درې ساعته به نور ته کینولې دوه نیم ساعته دوه ساعته او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم په کې وو کېپونه به ورسره وو نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو دیان د ایرانیانو د خوانه او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره وو بهې به لاره کې موږ دغسې دغه آزاد دغې ته نه پرېښودلو لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چې ته لاړ شي نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو نو زمونږ دغه خواست دی دغه دی چې اول وطن کې کاری زمينه برابر شي وطن کې کاروبار نشته د کار زمينه نه ده برابر ټوله خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک د خلکو سره خپلواني وسی او دغه وسی نو قاریان وسی نو خلکو ته وظیفه ورکول کېږي بلې چاته وظیفه نه ورکول کېږي وضعیت ډیر خراب دی
زه یو نفر د ایران غوږیوم دا وایي دلته افغانانو باندې ډیر زور دی ډیر زیاتای دی ډیر وهل تړل دی دا غیمه خبر دی تاسو ته ولسی تازه نور رسانو ته ورسوي ډیر افغانان زبرول کې ګیلات کو به و بنو ورکې ډوډۍ نه ورکې باندې ته خو را د مارسکای ډیپورت کې رقم چې کوي ودی کې دا مشکل نه دی دا هم ضرور دی بلند حالت کو به بزن او بکنو و به نور کول خزانه و ولو مشومان و ول دا څه فائدہ کوي دا کورونه نه دی ملال سازمان ملال مخنیوی کوي کبل چوي کوي افغانستان امارت کوي امارت ولې بوده دی هیڅ کوم خبر نه دی توې دا ملال د امارت نه دی دا کور پر یو پیشنیاد ک هر ورګون کوي ودی کی چې ډیر افغانان زوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو مر سلامونه نیک هلی ترامات آزادی رادیو ټول کارکونکو خبرې دوم متور سیږي جان محمد هم د ایران څخه مسج درته کوم موږ غواړو چې دا زموږ آواز اماراتو پورې ورسېږي. په ایران کې ټول پاسپورټیان نیول کېږي، او کوچاریان چې راغلي دي هغه خیر دی، بیا مدرک دي. دا کوم کسان چې مدرک لري یا پاسپورټ لري هغه هم پاسپورټ ته هېڅ اعتبار نه ورکول کېږي، او یا ځینې پاسپورټونه یې اخیسته کېږي سره وکېږي. دوی هم بیا بېرته بس ډېر په جبر سره رژیمه پاسپورټ هېڅ اعتبار نه لري دلته. موږ د افغانستان اسلامي امارات د خلکو سره د چارواکو سره دا درخواست ده چې زموږ آواز واورو، د یو ځایه ورسي یا دا پاسپورټونه چې اعتبار نه لري یا دلته احترام نه ورکوي، نو ولې د ایران کونسلګري په افغانستان کې نه بندوي؟ بیا ولې ویزې ورکوي؟ نو زموږ آواز تر د اسلامي امارت تر چارواکو پورې ورسېږي چې دا زموږ ته یو زمینه برابره کړي، دا زموږ مشکلات حل کړي. که په ایران کې پاسپورټ اعتبار نه لري یا نه چلیږي، نو اسلامي امارت دې په افغانستان کې د ایران سفارت بند کړي چې خلک مشکل سم سي معلومات راکړي، نو زموږ مشکلاتو ته رسیدګي وشي، موږ سره دې همکاري وشي چې دا زموږ پاسپورټونه مصرفونه مو کړي، تکلیفونه مو کړي دي چې دا زموږ سره همکاري وشي، دا پاسپورټو په باره کې څه معلومات راکړي چې دا څه مشکلات دي چې زموږ پاسپورټونه ټول اعتبار نه لري. حتی ډوډۍ هم په ایران کې څوک باید زګو کې نه ورکوي.
سلامونه د ازادي ریډیو کارکونکو اورېدونکو ته. لینا یم له کونړ څخه. بیا له خاص کونړ نه دلته سیدا په د پاکستان او افغانستان بارډر باندې جنگ و، دوه هفته جنگ و. په دې کې ډېره کډې را کډوالې سولې، ډېر کورونه را کوسو لغرنه. دا د شالۍ سیمه، د شالۍ په نوم یادیږي. په دې کې زیات خلکو ته ځینې مطلب مالونو ته تلفات واوښتل او ټول را بیرون شوي دي. اوس هوا هم یخه شوې ده او کورونه هم نشته. دلته له لویو چارواکو څخه هیله کوو چې دوی سره مرسته وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه مستری عبدالملک سلام نومیږم، د هلمند ولایت نومیش ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. نو خدای دې وکړي چې دا زما پیغام در سره نشر کړي چې د یو چا تر غوږه پورې دا زموږ غږ ورسیږي. موږ په نومیش ولسوالۍ کې په مخابراتي سیستم کې ډېر زیات مشکلات لرو چې د ولسوالۍ خپله چې کوم ولسوالۍ مرکز دی هغه کې هم د یو افغان ویسیم خدسته چې هغه هم واټساپ نو د انټرنیټ هیڅ دا سیان کار نه ورسره کوي، یوازې په زنګ باندې خپله د ولسوالۍ پر شاخوا نور په لیرې ساحو کې د ولسوالۍ په اوزو کې هیڅ یو مخابراتي سیستم فعاله نه دی، نه هم دغه سیګنال هلته کار کوي. نو خدای دې وکړي چې دا زما غږ در سره نشر کړي چې زموږ غږ اواز یو څوک واوري. ستاسو د راډیو له لارې موږ په دې شیانو کې ډېر سخت مشکل لرو. موږ په دغه ساحه کې خپله د وای فای په نامه یو دغه دی لکه پی سي او داسې شی دی چې د دې سره موږ خپل واټساپ فعاله کړی. هغه هم په 15 ورځو کې، 10 ورځو کې 1500 ایمبیانې په زر کلداری یا 2500 افغانۍ باندې راته راکوي. نو موږ په مخابراتي سیستم کې ډېر زیات مشکلات لرو. نه دې وکړي چې دا زموږ راپور در سره نشر کړي. خیر وسي، مننه.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
د ازادي راډیو ملګری جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ خیرات تکرارې ده. خدای هم جوړ او روغ لره. دغه وروره له کلاته چې راووځي، د کلاته چې شاجوی مابین، دغه وروره سړک کې څلور میاشتې کېږي چې اړولی ده. زه خپل ډرایور یم، 580 چلوم. دا څه قیامت ته دا ویډیو یوارې خپله وګوره. دغه حال وي موږ مریضان را سره وي، زنانه را سره وي، سپین ږیرې را سره وي. دغه دې موږ غږ کوم ورور شریف جای ورساو، ډېره دوانی به مې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالله جان یم، د بادغیس ولایت غورمشت ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نو لکه څرنګه چې تاسو ویلي وو، مخکې دغه سي زیانونه موږ ته هم ډېر راوښتي وو. په غورمشت ولسوالۍ کې، د غورمشت ولسوالۍ اکثره خلک چې دي هغه مالدار دي. نو په تېر ژمي موسم کې چې کوم ډېر غټ توپانی واوره شوې وه، په هغه واوره کې اکثره مالدار ډیر زیانمن شوي وو. داسې کورونه او داسې خلک ما پخپله ولیدله چې مثال خپل مالداري او میږې وبسې چې کوم ځای ته بیولي وو واورې شوي وې، هلته هلته تر واورې لاندې شوي وو. د چا لاس سل وي، د چا له 50 وي، ټوله درایې وه، هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې شوي وو. نو داسې ورته پیښ ډېر پیښ شوي دي، خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کېږي یا هم نور کومې ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي، نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسي. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد له پلوه، او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه ګزاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بېوزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسیر څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسیر چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه هم دا هیله ده چې د دغو بېوزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دې ځپله ده. موږ د ټولو اړخونو څخه دا مو هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاذ سره د پیغام پرېږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري، خو متاسفانه ډېر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه ښه خدمات ترلاسه کړو، ولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخواني حال دی، هیڅ د ښه کېدو خواته تللی نه دی، ډېر ضعیفه دي. موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې، ډېر کمزوري دي. هلته حتی په واته کیلومټرۍ کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډېر کمزوري، نو دلته پراخه ساحه شته د شتون شته چې هلته خو بیخي هیڅ کار نه کوي.
السلام علیکم، ما د کاپیسا ولایت ته ګور سلینا لیکنه ولیده. موږ خپله کور د سیند د غاړې هغه دی چې بارانونه شي، سیلاونه شي، نو ډېر پریشانه استو. په هغه شپه موږ سره خوب نه شو کولی، بیا چې موږ سره حکومت سیلاونو غاړې چې چا کورونه یا اوته سیدښتې هغه ورته هغه کې هغه ته کورونه جوړ کړسي، نو غاړو نه وځي.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورک شو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل ورک شوی عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتې سخی اوسیدونکو، د څلويشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادره کړي. که چاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي، په لاندې شمیره دې اړیکه ونیسي: 0 00 18 15 1. د شمیرې تکرار 0 0 0 1 8 5 5 1. منه.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور صلی سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کوره او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې. کچھ تو معلومات ہی پدوش میرا مانی را سراڑی کے انہیں سے سپر واویا سلور و سپر ات سپر شپاگ نہ مسد اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دوج ندی مسراڑی کے انہیں سی او کل آزادی راڑیو پراون نے کم پیغام پورکڑے ہم منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خطل کور تا ویزن نزم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا زادی راڈیو دا ورکسو غزان پول کار کون کار دوں تا سلام و نوان پا دیالا تایر وشفان ساب تاتم یو زنگلی سلام و احمد کم داری خبر کوم دا افغانستان دا جنوب دا هلمن والا تکریش و لسوالی است از مجیو دا کاکازوی دا عبدالغپور اکازوی دی دا کندهار ولایت دا باغی پل پسی مکی نادرکسوی دی چیر دی تقریبا دا تلس کلو پاگه چیم که دا تلس کلو نو ساتو نکال کیرش نادرکسوی دی نو بیا چاته دانه نه معلومات نه دي سوې شنه د مړند ژوند جن وفا هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی از ما سره پر دغه ټلیفون شماره تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 3 0 5 9 8 1. بل سلام شمیره ده 0 4 9 2 3 9 3 یعنی 0 4 9 3 9 3. نو تایر و شان صاحب ستاسو ده غوښتنه او هیله کوو چې باید زموږ پیغام نشر کړي په بار بار باندې چې موږ د دوست پیدا چې د کاکا زوی نو کورنۍ ډېره زیاته پسې په تمه ده ورته چې دوی به چیرې یې.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو سلام په دې لږ جوړ بس مننه په مرزا چې پرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو څو اجزان د پاره د پرونه مو جوړه کړې ده به ښه بندور کار دی مزمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پراوی ولایت د نردری ورسالی اوسیدونکو دی د پلار نوم یې محبوب شاه کار دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالې دلې نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړې د ټلیفون شماره د سوا ما څه پروا څه پر څلور دوا ته شپږ څه پر څلور دوا شماره یو ځلې بیا وایم 0 1 0 4 2 8 شپږ 0 4 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزور مسالې د خبر کوم د فلایلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت د وروکته که څوک معلومات لري او څه څه اوس په کندهار کې د کډې په خبره ما راوړې ما په دغه شمېره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا وسو شپاس څلور سو څلور پنځوس وو دا مسله شمېره ده تر بل دې څه شمېره باندې زنګ راټوي
مو کوم زغم یو مسلمان هغه مسلمان زنګوي 0 4 اویا و سو شپاس 0 4 0 5 و دا سلام شمیره ده دوم شمیره بي سند 0 اویا 2 اویا 3 سو 2 اویا و سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیا زموږ د یو اکازوی ورک دی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مانه زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو از ما سره د پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي 0095 8 1 1 یعنې 0 3 0 5 1 1 یو هم سلام شمیره ده 0 3 0 9 3 0 1 0 3 3 1 1 3 نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ درجې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 1 5 2 هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګار ایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګار ایسته بیر نادرکه ده او د دې سوزو لسوالی کابل د قسیمه کې ده او د چاوی په سودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 3 1 1 4 1 1 2 6 1 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 1 1 4 1 1 2 6 1
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3 یو واري بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 1 3 نو د مهرباني لمخ هر مؤمن مسلمان ورور ته معلوماتي مهرباني دی وکړي مر سره د پدای شمار اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو.
زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 0 2 2 بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چاته وروره معلومات یې وروره په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره قصه وی ده، لازمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ډکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید شیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله مل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 0 0 9 9 9 9 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 9 9 9 9 0 3 5.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 22 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته خراغ لاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان وروپیژنې، په کوم ځای کې تولد شوی یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېر زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشي ولرم. او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د خپل خبرونه له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ اساس خبرونه اوري. هیله من د خبرونه تر وروستۍ شېبو له موږ او تاسو سره وي او زموږ اساس د مرکې څخه دوی هم خوند اخلي او ورته جالبه تمام شي. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لیکل مې چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم. نو د هماغې چاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر خوشحاله سره مغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، عملته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو عملته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه یم که خوشبخته نه وایم. نره تراغلی پا میدان وردگو که بلی جون محل تا نره کردی تا دیره پوری خو که بیا دیزده که بخو تراسم بیا بنو جان خوشبخت وگرنم جکا چه متاسفانا چه پدسی ولسواله و پدسی ولاد و کلی کیم چه حال تا لدیر پخواد خل جونو تا دیزده که زمینه دو نحن نره بره بره خو خوشبخت کنه چې مور فلای متقابل کې اوسېدل نو همدغه ته معلومه زده کړې یعنې د لومړي ټولګي څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته کلی دی کور مځکه ده ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی همدلته یې دنده وه موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي لوړې زده کړې مو هم کړي دي که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کړ لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغ هم شوم چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له تاریخ نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. په افغانستان کې داسې قانون دی کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته ولې د خوښې پوهنځی مې نه و اما د پلار او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغ شولم ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتما ژورنالیزم ښوونځی ولولم او ژورنالیسته شم. کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېدل نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم ښوونځی پیل کړ او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو منډیسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره وه؟ دوه نیم کلنه دوره وه؟
دوه کلنه دوره وه خو عموما داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده. ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي. زه هم د ما کسان له ډل څخه وم چې بریالی وم ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې وم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه داسې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سند دونه د وزارت له خوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خوله د پنتون لخوا می څلور کلنه دوره د بلې توپ سره پاته ورسېد ولا او یعنی ځان ویل شم چې ژورنالیست یم او بل اخله د ژورنالیزم لسانس
مخله دې چې د ژورنالیزم ول ولې رسنیو سره مو فعالیت پیل کام کاری پیل کړه
بل او د مهندسي پنتون پړې سمستر کې سما د افغانستان د رسنیو سره دنده پیل کړه هماغه د لمس په څیر زده ورځ د خاط خدانې تخلم بیا نو مجبور شم چې خپل پات شپته وړوما نو مستلن څه زه جورنالیز په کار کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده تر سره کړه د رسنیو په بیلابیلو څنګه په بیلابیلو برخو کې مسلم اته نه مهم او سره یو ځای و مې غوښته چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم نو ځکه مې پاتون هم سره پیل کړ
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متهیه کوو خبرونه نامدګي مونې ولا یا په کوم برخه کې
په لومړی کې ما د دوبلې لټانګ څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړم رسل غناتی را کومه موده کې بل اخلو ته ونل چې راډي خبرونه تر لاره پیدا کړم او هغه دې لامه شو چې نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي نو شاید تصادف مسخه هم مسل چې ډېر کمه موده کې وتړل چې تلویزیون خپرونه په لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سارنۍ پروګرام یا سارنۍ خپرونې د وایندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي همداسې روانه ده ورسته زلمو کومې رسنۍ سره کار کوو او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست
نورساب ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د ویان د یا پرزنټرې په توګه وم هم ورسره غنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونه راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونه چلیږي د هغې د پروډوسر په حیث وم ولې ورسره غنه مې البته د هماغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو نو هماغه دې لامه شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ تلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي ما هم غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دې لامه شول چې د افغانستان رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دی نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي نو ما هم د دې لامسل چې ومې غوښتل ما ویل راځه نو اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم ځکه مې نو رسنیو سره یا لمر تلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخه وکړله دي شاید یو څه موډل لپاره شاید همیشه لپاره استفاده مې وکړله او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخه ته یوسم
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده
یو نیم کال کېږي
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي ثابت امتیازات البته میاشتنی آیا دا مو سنجولې وه چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزئ هغه امتیازات له لاسه ورکوئ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شئ چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي
بلکل نور څه یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او خیما هم له صفر څخه شروع کړی و سه د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه درسره ده یوازې دا چې مینه شوق او علاقه درسره ده او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان تفکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یو چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړ او مې غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې یو څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر میشني. حقوقونه ورورو ماشومان دې د لپاره چې مجبور دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورورو هېروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او مې غوښتل په تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوم مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینو بندیزونو هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي د لامل شي چې زما مثلا خونه به نوره بنده کړله، زما نسخه پرې چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زموږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه، نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالې ورسو.
تاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله ما واده کړی دی او خوشبختانه دلا پکښو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده خوراجانا الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره. ما او دوه ماشوم مې هم هلک دی مساجان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیک عمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ور وپیژني؟
نور سب ساکشن د نجونو په حق ډېرې خبرې کوم، هغه په رسنۍ کې وي، هغه کې زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو ترمنځ اوسي. ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پیغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دا د لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د پلار په حیث، د ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو خپل چا چاپیل د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو هماغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دغه پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا چاوی جګړې خوخي نسی هغه هم نسی په ذهنیت ولري په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا د سوره د تجلیل کمل مزم پیدا کوم او امکانات باندې برابر وي ولې کوشش کوم چې په پیغام نور کورنۍ ته ولرم
د مناسبتي ورځ نه پرته دغه سوجي چې تاسو انتخابوي آیا دا هم تر ډیره د انجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړي دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اچینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره هم له نجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه غواړم همېشه دا پیغام خبر کړم چې خی تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانسئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ. وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده. نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي یو ښه پیغام اوسي. ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بلې، اول هم ده په خپله پخلی کوئ په دغه چې کله دغه صحنه ثبتوئ؟
بلې بلې، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بېرته ورنه ویډیو اخلم، ریکارډ کوم او
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم ډېر زیات خوښېږي؟
هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري، چې واقعا یو نوی لذت یو نوی طعم وي په هغه کې. زه هم کوشش کوم ډېری خواړه مې نه وي زده، ولې زه هم پوښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه، مثلا ښه طریقه زده کوم، هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره پخوم، د کورنۍ په غړي باندې تست کوم، ځانګړې ټیکه پخوم باندې بیا چې هغه ښه ډډ راکړي چې ښه خواړه وردي، وروسته له هغه نه بیا زه ویډیو ثبتوم او هغه پخلی کوم او لیدونکو ته هم ورښایم چې تاسو په دغه طریقه هم خواړه دي هم ورونه. ډېری بهرني خواړه دي چې زمونږ افغان نجونې کاره زده کړي دي، حتی کولی شي چې له بار بار تکرار د هر ورځې شروع پخه کړي، هر ورځې قورمه پخه کړي، یو نوی خواړه پخه کړي تر څو چې کورنۍ هم نه خوشحاله اوسي او یو نوی طعم وڅکي.
لیدونکو خو به ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري خواړه ما خوند په څه پوه شي هغه څنګه پوه شي؟ زه
د همغه لپاره کیسه پیاز او بانجان او غوښه او ریژ او کچالو هر څه چې دي زه د همغو نه یو نوی خواړه پخوم. او هغه وایم چې راځئ نن به که دغه کچالو په دغه رقم باندې پخه کړه شپه یې کامل لږ څه بل هم خوندور اوسي، ستاسو د کورنۍ ډېر خوښ شي. نو د همغه لپاره یم چې بور به لیوي کورمې څخه تېر شي، همغه کچالو په نوي نوي ډولونو باندې پخه کړي تر څو کورنۍ هم خوشحاله اوسي او د کورنۍ فضا رنګینه اوسي.
ډېر الله، تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي، مثلا کوم نورو برخو کې؟
د تر څنګ نور څه به بل خبرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت د مېلمنو را غواړم چې هغه ځانګړې خبرونه ده دونه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خبرونه عموما مېلمنې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه څه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خبرونه ده کوم او یا هم د استاد له لارې څخه. او د تر څنګ یو بل خبرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده او څو خبرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه دا چې د ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چلیدن که کم دی، یعنی فردی بانی مونگا پویگو چیز مونگا حوادوال یا چیز مونگا طولانا چومر ارتیا لری چی او باید دی مرشمان و دی زوانان و نوی نسل دی تربی بوزن تا برخه که ورد اختراونی جوری سی ایده لپاره چی که چی ری دو علاقه و دلائی پدی مانات چی دوی زدادی یا مثلا دوی عملی کوی ولی دا چی دوی علاقه او ریدل او لیدل او تانا لری پدی مانات چیز مونگا طولانا مبتاس کنه ایده برخ ندیره لری دا
ډېر الله د لیدونکو هغه فیډبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي؟
اوس که مونږ خلک په څو برخو باندې وویشو ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولي چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو، ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وهو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوسه په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د حل کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغه هېوادوالو له لورې به ته داسې یو کومنټ ترلاسه کړې چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې به د خلکو له لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته یې تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس را جګېږي، کورنۍ را جګېږي، په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعاً منندوی یم د ټولو هغې هېوادوالو نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر هلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه هم، حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سن پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو دې صاحب، زما په خپرونه کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شي سم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه په یو ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې یا په یو بازار کښې، په یو ځای کښې، په یو نندارتون کښې، په یو کتابتون کښې، هر داسې ځای کښې اوسي چې یو پېغله، یو مېرمنه راسات، یو ګزارش سات کړي، هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا ثبتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته. دا هم خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کښې مې مسلکي زده کړې کړي دي. زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم، ځکه خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه یې، پرزنټ برخه یې، دا ټوله زه پخپله کوم. نو دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کښې.
ډېر الله. که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
نوري صاحب، واقعا زیاته زیاته مننه له تاسو څخه چې ما ته مو وخت را کړ په دغه ښکلې خپرونه کښې چې زه هم څه نا څه خبرې ولرم، او هیله من یم چې هېوادوالو لپاره مې ارزښتمنې خبرې کړې اوسي. پیغام مې هم ټول نوی نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، هلکان یا نجونې اوس وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي، یا مثلا داسې تېره سي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل شر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی که چېرې په ورځ کښې مو یوه ورقه یوه پاړه کتاب ولوسته، نو ډاډه به باید اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده، نه چې بس.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد، یوټیوب چلوونکې او ژورنالیست.
ஜவுளர் உளையோ